ساعت لس بجی شوی درنو اوریدون کو السلام علیکم پا یو بل خبرونه که مو ز اسمت ساروان هر کلیکم پا دی خبرونه که چه ده سید عبدالقادر جلالوف پا تخنیکی همکاری ورندی کیجی پا راپرونو سر بیره و نیس پروگرامونه جوان پا شیبوکی او مخکش شزی لرو خو تر هر چورندی توجه کرده ده سات خبرونو تا چه رحمت الله افغانی ورندی کوی
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ناوخته په یو رسمي سفر د متحده عرب اماراتو پلازمینې ابوظبي ته ورسید. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي محمد نبی ساحل د کرکټ نړیوالې شورا لخوا د ورځنیو لوبو له الرنډرانو یعنی ګډ توپوهونکي او ګډ توپاچوونکي ترمنځ دویم مقام خپل کړی او د ایران د اطلاعاتو وزیر محمود علوي وای امنیتي ځواکونو اته تنه توندلارې سنی مسلمانان نیولي چې غوښتلې د دغه هیواد د اسلامي انقلاب په کلیزې حمله وکړي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ناوخته په یو رسمي سفر د متحده عرب اماراتو پلازمینې ابوظبي ته ورسید. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر د متحده عرب اماراتو له یو شمېر لوړپوړي چارواکو سره خبرې کوي.
په دې وروستیو کې د متحده عربي اماراتو د ډیپلوماټانو یو پلاوی افغانستان ته راغلی و. متاسفانه ځینې د کندهار په تروریستي حمله کې شهیدان شول. افغان ولسمشر هم د افغانانو په استازیتوب د دغو ډیپلوماټانو له کورنیو او د اماراتو له دولت سره د غم شریکۍ په هدف دغه هیواد ته ولاړ.
د مرقومې په یویشتمه د کندهار ولایت د مقام په میلمستون کې وې چاودنې دولس تنه ووژل چې پکې د متحده عربي اماراتو پنځه ډیپلوماټان هم شامل وو. د افغانستان جمهور ریاست د هلمند په مرکز لخرګا کې پرونی انتحاري حمله غندلې او هغه یې یوه تروریستي حمله بللې. جمهور ریاست په یو بیان کې د ولسمشر په حواله ویلي دي چې د افغانستان دښمنان باید پوه شي د ورته وحشیانه حملو په ترسره کولو سره خپلو شمو اهدافو ته نسي رسیدلی. د هلمند والی ویان عمر زواک پرون ازادي راډیو ته وویل چې موټر بم حمله په لخکرګا ښار کې د کابل بانګې وې څانګې ته نږدې وشوه او پکې شپږ تنه ووژل سول او شلو تنه نور ټپیان سول. په وژل سوي کې یو ماشوم او پنځه افغان سرتیري او په ټپیانو کې پنځلس ملکیان او پنځه افغان سرتیري شامل دي. وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیې کې د دې حملې مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې ده چې ډېرو افغان سرتیرو ته یې مرژوب لاړولی. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي محمد نبی ساحل د کرکټ نړیوال شورا لخوا د ورځنیو لوبو الراوندرانو یعنی ګډ توپوهونکي او توپاچوونکي ترمنځ دویم مقام خپل کړی. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس شفیق ستانگزی ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع د افغان کرکټ لپاره لوی لاسته راوړنه وبلله او هیله یې وښوده چې نبی ساحل ژر په ټوله نړۍ کې لومړی مقام خپل کړي.
ستر خبر ده او یو ستر لاسته راوړنه ده. نبی ساحل ته او د هغه مینهوالو ته ټول ملت ته مبارکي وایم. مخکې راتګ په درجه بندۍ کې د پوینټس هم لري او ریټنګز هم لري. څومره ښه کارکردګي دواړه هم په بیټنګ او هم په فیلډینګ کې کوي او د ټیم په ګټلو کې څومره مهم رول لوبوي هغه حسابېږي او د هغه په حساب به یې مخ په وړاندې.
د کرکټ د نړیوال شورا د تازه درجه بندی لمخې ځینې نور افغان لوبغاړي هم په خو مقامونو کې حساب سوي دي. محمد شهزاد محمدي په نړیوال شل اوریزو لوبو کې د توپوهونکي په برخه کې او راشد ارمان د توپاچوونکي په برخه کې پنځم مقام لري. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ایران د استخباراتو وزیر محمود علوی وای امنیتي ځواکونو اته تنه توندلارې سنی مسلمانان ویلي چې غوښتلې د دغه هیواد د 1909 کال د اسلامي انقلاب د کلیزې پر مراسمو حمله وکړي. علوی پرون ویل نیول شوي ټول بهرنیانو او د مخالفانو له یوې داسې سنی مذهبي مشر سره یې اړیکه درلوده چې په خپله په ایران کې وژل سوی. د علوی په خبره نیول شویو کسانو غوښتل په تهران او څو نورو ښارونو کې حملې وکړي او په مستقیمه توګه د داسې اشخاصو لخوا رهبري کېدل چې په ګاونډیو هیوادونو کې میشتي. د ایران د استخباراتو وزیر ونه ویل چې د دغو اتو نیول شویو کسانو مشران په کومو هیوادونو کې ناست دي. له بلې خوا وړمه ورځ د ایران لوی څارنوال محمود جعفر منتظری وویل امنیتي ځواکونو داسې یوه شبکه له منځه وړې چې له اسلامي دولت ډلې سره یې اړیکه درلوده او غوښتل یې د اسلامي انقلاب د کلیزې پر مراسمو حمله وکړي. د هند دفاع وزارت وایي یو توغندی موندونکی مزایلې په بری وازموي. دا توغندی د دې لپاره جوړ سوی چې د مقابل لوري ویشتل سوی توغندی په هوا کې ویجاړ کړي. د هند دفاعي چلنو او پراختیا اداره وایي پرون یې پرتوي دفاعي نقلیه وسیله یا مزایل کشفونکي وازموي چې په لړ کې یې د بنګال په فضا کې ویشتل سوی توغندی 100 کیلومتره پاس هدف ته تر رسېدو وړاندې وویشت او ویجاړ یې کړ. د هند دفاع وزارت په وینا دا د دې ډول توغندیو دوهمه بریالۍ ازموینه ده چې دا هیواد یې کوي. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد د وتلي شویا مشر مقتده الصدر د پلویانو او پولیسو ترمنځ په لانجه کې یو پولیس وژل سوی او اووه نور ټپیان دي. خو د صدر پلویانو ویلي چې د پرونیو لانجو او نښتو په نتیجه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل سوي او 320 تنه نور زوبل سوي دي. د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی امر کړی چې د دغو ادعاو په اړه څېړنه وسي. د مقتده الصدر زرګونو پلویانو پرون د پلازمینې بغداد په تحریر میدان کې راټول سوي وو او د انتخاباتو په څار کمیسون کې د بدلون غوښتنه کوله. تمه ده چې د عراق ولایتي انتخابات په سپتمبر میاشت کې وسي. خبریالانو ویلي اخ او ډب وروسته له هغه پیل سو چې پولیسو غوښتل د هغو مظاهرچیانو مخه ونیسي چې غوښتل یې د یو پله له لارې د بغداد تر سخت امنیتي لاندې شنې ساحې ته ننوځي. او یو وتلی اوکراینی شاعر او لیکوال وایي چې د امنیتي ځواکونو لخوا د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې نیول سوی او ورته ویل سوي چې له دغه هیواده ووځي. سرهی ویکتور ویچ ژادان دا خبره په خپله ټولنیزه شبکه کې خبره کړه او ویلي دي چې پولیس د شپې لخوا په هوټل کې د هغه کوټې ته ورننوتی وو. هغه د حملې کلی چې هیڅ خبره ورته نه ده روښانه سوي چې ولې ټوله شپه په زندان کې تیره کړې ده. ژادان وروسته ویلي دي چې د بیلاروس استخباراتي ادارې احوال ورکړی چې اجازه نه لري په دغه هیواد کې پاتې سي، ځکه روسیې په 2015 میلادي کال کې د تروریستي فعالیتونو په ښکېلتیا په هغه بندیز لګولی. دغه اوکراینی شاعر له ډیپلوماټانو غوښتي چې دا مسله ځواب کړي. تو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د رواني خبرونې په دوام کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی متحده عربی اماراتو ته تللی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د حفظوي سیستم په اړه د دوی د طرحې له تایید وروسته به انتخاباتي هڅې چټکې کړي.
دولت د $10 میلیونو ژمنه وکړه، موږ د دوی سره دوامدارې ونډې ولرو ترڅو خپل راتلونکي پلانونه د دوی سره موږ شریکو.
د کډوالو چارو وزارت وایي د بې ځایه شویو او کډوالو لپاره د یو پلان پر جوړولو کار کوي.
لس کلنه برنامه سي د تبن یو مملکت باید اوږده ستراتیژي ولري، خو دلته ایمرجنسی کارونه ورته پکار دي.
د برګ مټال د هغه کلی حال درکو چې په وروستیو کې واورو لاندې کړ. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مطبوعاتو ته کتنه کوو. په اونیزو پروګرامونو کې ژوند په شیبو کې او مخکښ شې زیاوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او څو نور جکپوري چارواکي پرون ناوخته متحده عربي اماراتو ته لاړل. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته ویل ولسمشر په کندهار کې د متحده عربي اماراتو د ډیپلوماټانو د وشل کېدو په خاطر د غم شریکۍ او د دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې کوي. له ولسمشر غنی سره په دې سفر کې د ملي امنیت سلاکار او د ملي امنیت عمومي رئیس ملګرتوب کوي. د موضوع تفصیل سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وی عربي متحده امارات په بیلابیلو برخو کې له افغان دولت سره د همکارۍ ښه ظرفیت لري. د خبره د جمهور رئیس مرسیال ویان شاه حسین مرتضوي عربي متحده اماراتو ته د افغان ولسمشر او نورو چارواکو د سفر پر مهال پرون ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلی مرتضوي وویل که څه هم سفر تر ډیره په کندهار کې د عربي متحده اماراتو د ډیپلوماټانو په وژنې د غم شریکي په خاطر ده، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري هم تر بحث لاندې نیول کیږي. جمهور رئیس د افغان دولت په استازیتوب د عربي متحده اماراتو له چارواکو سره په کندهار کې دغه هیواد د ډیپلوماټانو د وژنې په خاطر غم شریکی کوي. بل مسله دا چې کوم هیوادونه چې له افغانستان سره د سولې او ثبات په برخه کې همکاري کولای شي، د دې توقع ترې لرو چې یو مثبت رول ولوبوي. عربي متحده امارات هم په بیلابیلو برخو کې ښه ظرفیتونه لري چې هم له افغان دولت نه د ملاتړ او هم په نورو برخو کې همکاري وکړي. نو په همدې اساس په دوه اړخیزو مسایلو خبرې کیږي. افغان ولسمشر د کندهار تر خونړۍ پیښې 3 ورځې وروسته عربي متحده اماراتو ته تللی دی. د کندهار ولایت مقام په میلمستون کې د مرغومي په 1 14 شو چې پکې د عربي متحده اماراتو د 5 ډیپلوماټانو په شمول 2 تنه ووژل شول او 19 نور ټپیان شول. محمد علي البستکی، عبدالله محمد عیسا، احمد رشید سلیم، احمد عبدالرحمن التونایجی او عبدالحمید سلطان الحمادي هغه 15 عرب ډیپلوماټانو چې په دې حمله کې وژل شوي دي. د کندهار د والی مرستیال عبدالعلي شمسي، د ولایت د بهرنیو اړیکو مشر شاه احمد سعید، د مشرانو جرګې غړی سراج الدین سفری، د ولسی جرګې غړی باز محمد جوزجانی، په امریکا کې افغان ډیپلومات یما قریشی، د پخوانی ولسمشر د ترزوی هاشم کرزی او یو بل ځوان هم په دې پیښه کې وژل شوي افغانان دي. افغان چارواکو ویل د کندهار حمله په کوټه کې پلان شوې وه او پلان جوړونکي په پاکستان کې آزاد ګرځي. افغان کارپو محمد علي اميري بیا په دې نظر دی چې د کندهار تر حمله وروسته افغان چارواکي اندېښنه لري چې له عربي متحده اماراتو سره سیاسي او اقتصادي اړیکې زیانمنې نشي. جمهور رئیس غواړي د سیمې عربان په خاصه توګه عربي متحده امارات ډاډمن کړي چې افغان دولت له دغه هیواد سره د ښو اړیکو لیواله دی او دا پیښه باید د دواړو هیوادونو په اړیکو کې غیز ونه کړی. زه فکر کوم د افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره یو پټ اندېښنه شته چې د کندهار پیښه له عربي متحده امارات سره سیاسي او اقتصادي اړیکې اغیزمنې نه کړي او ان تر دې ونه رسیږي چې خپلو پخوانیو همکارانو ته پراخې مالي سرچینې برابرې کړي. په افغانستان کې د طالبانو رژیم د عربي متحده اماراتو لخوا په رسمیت پیژندل شوی و او د دې ډلې جنګیالیو د کندهار په حمله کې لاس لرل هم رد کړي دي. د افغان ولسمشر سلاکار محمد داود ګلزار چې د کندهار د پیښې د پلټون کې پلاوی مشر و، یوې محلي رسنۍ ته تایید کړی چې وظیفوي غفلت شوی دی او مخالفینو له نفوذي کسانو کار اخیستی و. وبلیدل شي چې د کندهار تر پیښې وروسته چې د وظیفوي غفلت په خاطر افغان چارواکو ته هم د ملامتیا ګوته نیول کیږي، د عربي متحده اماراتو چارواکي څه ډول خپلې راتلونکې اړیکې او همکاري له افغان دولت سره تنظیموي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کابینې لخوا د حفظوي سیستم په اړه د جامع طرحې له تایید وروسته به انتخاباتي هلې ځلې چټکې شي. د دغه کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل ترتیب شوې طرحه به د رواني میلادي میاشتې په 6 کابینې ته وړاندې شي. په عین وخت کې د انتخاباتو د شفافیت د څار بنسټ یا فیفا د انتخاباتو د کمیسیون وروستۍ حدیثتای د دې موضوع تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د شفافو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د حکومت له مشرانو، د ملګرو ملتونو او د مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو له استازو سره سلا مشورې پیل شوي دي. د دې کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د فبرورۍ میاشتې په 6 به د حفظوي سیستم د جامع طرحې په اړه بله مهمه غونډه ترسره شي او له هغې وروسته به د دې کمیسیون کارونه لا چټک سي.
دولت د 10 ډالرو ژمنه وکړه، موږ د دوی سره دوامدارې غونډې ولرو، د خصوصا د ډونرانو سره، تر څو خپل راتلونکي پلانونه د دوی سره موږ شریکو. خصوصا موږ یو جامع طرح د حوزوي سیستم په حق لبانه ده، نو دغه موږ غواړو چې 6 د فبروري جمهور سره شریک کو، تر څو هغه کابینې نه پاتې، د هغې مطابق به موږ بیا اپریشنل پلان جوړو. انشاءالله زه امیدوار یم چې د هغې نه وروسته به زموږ کارونه ګړندي.
ښاغلی احمدزی زیاتوي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره 160 میلیون ډالرو ته اړتیا ده چې تر اوسه نه دي برابر سوي. تیره اونۍ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمیسیونونو له کمیشنرانو، د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي او د یو شمېر هیوادونو له سفیرانو سره په غونډه کې وویل حکومت د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره پیاوړې اراده لري. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د افغان حکومت د دغې ارادې هرکلی کړی. د یونما له دفتره د جمعې په ورځ په خبره شوې خبر پاڼه کې د انتخاباتو له کمیسون څخه غوښتل شوي چې خپل کارونه په بې پرې ډول سرته ورسوي او سیاسي باور ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د شفافیت د څار بنسټ یا فیفا د انتخاباتو د کمیسون وروستۍ هڅې ستایي او ټینګار کوي چې دغه کمیسون باید خپل کارونه په شفاف ډول ترسره کړي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
د کمیسون هم ځینې مکلفیتونه دي چې یا د شکو د تعدیل لپاره زمینه مساعده نه کوي. کوم کار چې کوي یعنې ډېر پرانستی وي، شفاف وي، او د چا لپاره د ګوتڅندنې زمینه برابره نه کړي. که چېرې خدای نه خواسته دوی داسې کار وکړي چې هغه سبب شي سیاسیون پهکې مداخله وکړي یا ویټو له حق نه استفاده وکړي، نو طبیعتا چې دا د متاثر لپاره، د انتخاباتو لپاره، د کمیسون لپاره، د ملي بنسټونو لپاره یو لوی تاوان او لوی ضرر ده.
ښاغلی رشید زیاتوي د انتخاباتو د محل ویش نه اعلان، روانې نامنۍ په ولسوالیو کې د نفوس د دقیقې سایه نشتوالی، د مرسته کوونکو لخوا د مالی امکاناتو په خپل وخت نه برابرول، په لرو پرتو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو حضور، او د رایو د زړو کارتونو موجودیت د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې پرتی ستونزې دي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر وایي له حکومتي چارواکو او مرسته کوونکو سره په همغږي به په راتلونکي کې په دې اړه بحث وکړي څو پرتو ستونزو ته د حل مناسبې لارې ولټول سي.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي د کډوالو د راستنولو او په هیواد کې دننه د بې ځایه شویو د ستونزو د حل لپاره د یوه پلان د جوړولو کار پیل شوی دی. دا وزارت هیله ښیي چې دغه پلان به د راستنیدونکو او بې ځایه شویو ستونزې هوارې کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د راستنیدونکو په هیواد کې دننه د بې ځایه شویو د ستونزو د دایمي هوارولو لپاره د جمهور رئیس له وروستۍ سپارښتنې سره سم د یو جامع لس کلن پلان د جوړولو چارې پیل شوې دي. د دغه وزارت ویان اسلام الدین جرأت د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه لس کلن پلان کې د راستنیدونکو لپاره د کارونو د زمینو برابرول، د کورونو لپاره د ځمکو ورکړه، د ښارګوټو جوړول او داسې نور ضروری موارد شامل دي. خاغلی جرأت هیله وښوده چې د دغه جامع پلان پلي کول به د راستنیدونکو په هیواد کې دننه د بې ځایه شویو ستونزې تر ډېره ځایه هوارې کړي.
پوره افغانستان به اعضای تیم عالی امور مخاطبت و سطح کردن پلان تحصالی است.
د افغانستان جمهور رئیس د کډوالو عالی کمیسون ته دنده وسپارله چې لس کلن پلان دې جوړ شي چې مختلفې کمیټې پرې کار کوي. کوم موارد چې په دې پلان کې باید ځای شي هغه په اصلي سیمو کې د راستنیدونکو ځای پر ځای کول او د دولت د نورو ارګانونو په مرسته د دوی لپاره د دایمي کارونو د زمینو برابرول شامل دي.
د دغه وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال دغه وزارت د راستنیدونکو او د بې ځایه شویو د ستونزو د هوارې لپاره یو 15 کلن پلان ترتیب کړی چې د دولت د اړوندو ارګانونو او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د دفتر لخوا د پلي کېدو په حال کې دی. دغه وزارت دا هم وایي چې په تیرو کلونو کې به هر کال له 1500 څخه تر 2600 پورې کډوال هیواد ته راستنېدل، خو په 2016 میلادي کال کې له ګاونډیو او ځینو اروپایي هیوادونو څخه سباندې 1 میلیون افغانان هیواد ته راستنې شوي چې لومړنۍ مرستې ورته رسېدلې دي. په افغانستان کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتو دفتر په خپل وروستي راپور کې ویلي چې 2016 میلادي کال هیواد ته د افغانانو د راستنېدو په برخه کې بې ساری و. دغه دفتر دا هم ویلي چې افغانستان ته د زیات شمیر کډوالو راستنېدل ډېرې بودیجې ته ضرورت لري او دوی له ملګرو ملتو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې برخه کې له 1500 څخه تر 1500 میلیونو ډالرو پورې مرسته وکړي. افغان چارواکي په داسې حال کې د راستنېدونکو د بې ځایه شویو د ستونزو حل ته د اوږدمهاله پلان د جوړولو خبرې کوي چې د ولسي جرګې د کډوالو چارو د کمیسون ځینې غړي وایي چې حکومت باید د دغه پلان له جوړولو د مخه د راستنېدونکو بې ځایه شویو د ستونزو کمولو ته بیړنۍ مرستې او امکانات برابر کړي. د ولسي جرګې د کډوالو چارو د کمیسون غړي نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل
دا 15 کاله کېږي برنامو باندې عملي جنبه موږ نه ده لیدلې. اوس پیلان چې له پاکستانه دا رقم ته له ایران را روان دي په دې زمي کې په ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي. لس کلنه برنامه صحیح ده، طبعاً یو مملکت باید اوږده استراتیژي ولري، خو دلته ایمرجنسي کارونه ورته پکار دي. یو کال اوسو تر اوسه پورې نمره خو څه کوي، حتی د یوې خیمې باندې موږ نه قادر شوي چې دوی لپاره یوه خیمه ورکړو.
افغان چارواکي وایي د نامنیو ترڅنګ په هیواد کې بیکاري او له یوه ولایته بل ته د کورنیو کډه کېدل بل عمده ستونزه ده. دوی وای د نامنیو د ورکولو لپاره ټول امکانات په کار چولی او د امنیت لټینګېدو او د دغه لسکلن پلان له بشپړېدو او عملی کېدو سره به شته ستونزې هم اوارې شي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.6 او اف ام 3.5 څپه دوام کوي. په همدغه څپو د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا شخه آشنا راډیو خبرونه اوریدئ شي. اوس په هم رحمت الله افغان درته وایي چې د کابل نننیو ورځپاڼو څخه لیکلي دي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د افغانستان د حالاتو په اړه په بیلابیلو موضوعاتو لیکنې او تبصرې کړې دي. د سرخط ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي د افغان ولسمشر او د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ټلیفوني خبرو داسې معلومیږي چې واشنگټن له کابل سره د اړیکو د پراختیا غوښتونکی دی او افغانستان د امریکا په ستراتیژیکو لومړیتوبونو کې ځای لري. د لیکوال په باور اوس د دې وخت را رسېدلی چې امریکا په پاکستان فشار زیات کړي څو د طالبانو، داعش او نورو وسلوالو ډلو له ملاتړ څخه لاس په سر سي. د سرخط د سرمقالې لیکوال سپارښتنه کوي افغان حکومت دې له دې چانس څخه څه ډول چې لازمه ده اعظمي استفاده وکړي. د هیواد ورځپاڼې د سرمقالې نوماندې امریکا د ترهګرو د ځپلو لپاره د افغانستان تر څنګ ولاړه ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي اوس د دې وخت را رسېدلی چې امریکا د پاکستان مخرزانه هڅې امهار کړي. د لیکوال په باور له دې پرته د امریکا په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونه د ترهګرو له شر څخه خوندي نشي پاتې کېدای. سرخط ورځپاڼې د پخواني ولسمشر حامد کرزي له قوله لیکلي د نړۍ د قدرتونو ترمنځ شخړه به افغانستان او ګاونډیانو ته ناوړه پایلې ولري. وړاندې په مطلب کې راغلي امریکا د نړۍ د وضعیت په تړاو ګیچ کوونکی استبدادي او له اضطرابه ډک پیغامونه ورکوي، خو د ښاغلي کرزي په وینا دغه هیواد لا هم د نړۍ یوازنی ستر قدرت دی چې د نړۍ پر حالاتو اغیز شیندلی سي. د ویسا خپلواکي ورځپاڼې په سرمقاله کې یادونه سوې له بده مرغه یو تریخ واقعیت هم دغه دی چې په افغانستان کې روانه جګړه استخباراتي جګړه ده. د لیکوال په باور تر څو چې استخباراتي لوبغاړي د جګړې له دوام لاس وانخلي جګړه به دوام لري، مرګونه به دوام لري او د ماتم ټغرې به غوړېدلې وي. او په پای کې چراغ ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي روسیا له امو سیند څخه په وړو بیړیو کې طالبانو ته وسلې لیږي. وړاندې د ملي شورا د غړي عبدالودود پیمان له قوله ویل سوي روسیا هر شپه لس بیړۍ وسله افغان لوري ته راړوي او طالبانو ته یې سپاري.
د افغانستان په تخنیکي او مسلکي انسټیټیوټونو کې تر ټولو لوی ستونزه د درسي کیفیت ټیټوالی دی. د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي زده کړو مرسیال پرون شنبه د دې خبرې د کولو ترڅنګ وویل چې له همدې عمله د دغو انسټیټیوټونو ډېر شمېر فارغان بیکاره ګرځي. واصل وصال راپور لري.
د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي زده کړو موینت د هیواد په تخنیکي او مسلکي انسټیټیوټونو کې تر ټولو لوی ستونزه د درسي کیفیت ټیټوالی ګڼي او په دې برخه کې د لازمو اقداماتو او ځانګړو تګلارو خبره کوي. د تخنیکي او مسلکي زده کړو مرستیال رحیل محمد فرمولي د شنبه پر ورځ په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل یو له هغو ستونزو چې په دغه موینت کې لا په خاص خپاتې هغه د درسي کیفیت مسله ده چې د حکومت مشانو هم په دې برخه کې د لازمو اقداماتو غوښتنه کړې.
یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما در موینت علم تکنیکی مسلکی داشتیم که
یو له هغو ستونزو چې موږ په تخنیکي او مسلکي موینت کې لرلو او اوس هم تر یو حد پاتې هغه د کیفیت مسله ده چې د حکومت مشانو هم دغه ستونزې د تشخیص او هواری غوښتنه کړې. په تخنیکي او مسلکي موینت کې تر ټولو مهم او لوی بحث د کیفیت ده. ښاغلی فرمولي وایي له دې وروسته به هغه ځوانان چې د کانکور په ازموینه کې پاتې راځي په تخنیکي او مسلکي انسټیټیوټونو کې نه جذبېږي، بلکې هغه ځوانان چې په دې برخه کې د زده کړو لیواله وي هغوی ته چانس ورکول کیږي. دغه موینت اوس مهال 204 نوي تخنیکي او مسلکي موسسې لري چې لا ډلې 103 خوندې دي چې لا لسم ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې پکې زده کړې ورکول کیږي. همدارنګ پاتې 121 د نیمه زده کړو انسټیټیوټونه دي چې لا 12 ټولګي څخه تر 14 پورې زده کړې پکې کیږي. د دغه موینت د معلوماتو لمخې اوس مهال د افغانستان په تخنیکی او مسلکی مؤسساتو کې 9000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې د شاوخوا 4000 استادانو لخوا ورته زده کړې ورکول کیږي. په ورته وخت کې د یونسکو سازمان چې لا تیرو 2.5 کلونو راهیسې له دغه موینت سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کوي، د زده کړو په کیفیت ټینګار کوي او په دې برخه کې د همکاریو ډاډ ورکوي. په کابل کې د دغه سازمان استازی پټریشا مکفلپ وایي په افغانستان کې د تعلیمي او مسلکي بنسټونو سره مرسته او همکاري د دوی اساسي اهداف دي.
د نورستان د برګ مټال ولسوالۍ په افسي کلی کې هغه خلک څه کیسې کوي چې د دوشنبه په ورځ کلی تر واورو لاندې شو او 50 تنو په دې پیښه کې ژوند له لاسه ورکړ. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د کلی ته تللی و.
کورونه اوس د درنو واورو لاندې پټ دي. برف کوچ لاندې شو کورونو کې داسې خلک هم و چې د فامیل یو غړی هم ژوندی پاتې نه شو. لس کلنه زکیه چې د کور ټول غړي په دغه واوره خویدنه کې مړ شوی او د زکیه پخې هم زیانمنې کړي اوس په یو کټ کې پرته ده. په چغو چغو ژاړي او خپل مور او پلار له خلکو غواړي. یو تن چې د کور ټول غړي په برف کوچ کې لمنځه تللي او یوازې د زکه پاتې شوی چې په هغه شپه په خپل کور کې نه وو.
په هغه شپه زما کور کې نه وو، ما خبر رااله چې هلته داسې حادثات پېښ شوي دي. زه په منډه رالم، مخکې زما خور کور هلته ورسېدم، بیا بالکل درهم برهم شوی او هر څه خراب شوی و. بس وروسته زما پلار کم ځای کې، مور کم ځای کې وه، هلته ورسېدم. بیا زما هغه ورور کم ځای کې وه، د هغې ټول داسې مې ولیده، بس ټول ختم شوی و. بس هغه 15 کسان شهیدان شوی و. بس ما خپل ټول صفتونه د الله هغې خپل زړه کې تکرار کړ. بس جړه په دغه باندې لانړمه، صبر تحمل سره زه خپل کوشش باندې زه اخته شوم.
مولوی غلام الله ازادۍ راډیو ته وویل د ده د ورور مولوی جمال الدین ټوله کورنۍ واورې لاندې کړي او یو تن هم ژوند نه دی پاتې شوی.
زما نوم غلام الله دی او پیښه خو شپې 2 بجې کې را پیښ شو. او زما خپل فامیل تقریبا 4 کسان ازبین لاړه دی پیښه کې، او دا 2-3 فامیل کورونه ټول سرد کورونه ازبین څاروي هم مړه شوی دی.
برف کوچ له امله د نورستان په افسی کلی کې یو ماتم جوړ دی. د هر یو تن سترګې له اوښکو ډکې دي، خولۍ خندا ته نه جوړیږي او چې هر کله یې مړه شوي خپلوان یاد شي په ژړا کیږي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم په ټول نورستان کې د برف کوچونو له امله د رامنځته شوو تلفاتو او زیانمنو شوو کورنیو سره د شوې مرستې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
یوازې په دې کلي کې 50 شهیدان او حدود 10 نفر زخمیان وو. په مجموع کې د نورستان د شهیدانو تعداد 79 دی. تقریبا حدود 100 نفر شاوخوا زخمیان هم دي. دا هغه چا سره چې کور مکمل تخریب شوی، فی کور 1 لک افغانۍ مرسته وشو، او هغه کورونه چې قسمي تخریب و د هغوی سره فی کور 40000 افغانۍ مرسته وشوي، او د شهیدانو د ورثو سره هم 50000 افغانۍ هغه کسان چې زخمیانو د هغوی د علاج لپاره هم د دولت لخوا نه ولېږل شو، او د دې په څنګ کې د هغوی سره 40000 افغانۍ نقد مرسته وشوي. خوراکي او غیر خوراکي توکي ورته ورسول شو.
د یادو خلکو سره د غم شریکۍ دپاره ولسمشر غني هم افسی کلی ته تللی و. هلته یې مړو شوو ته د مغفرت او ټپیانو ته د عاجل روغتیا دعاګانې وکړي، او نورستانیانو ته یې ډاډ ورکړ چې مرکزی دولت ستاسو تر څنګ ولاړ دی.
چې ماته هر وګړی د افغانستان مساوي د بل وګړي ته. نورستانیان هیڅ فرق نه لري له نورو ولایتونو، عین افغانان دي، او چیرې چې غم راسي زه به خدمت کړم. په دې باندې یقین ولرئ چې د هر ماشوم غم، د هر ښځې غم، د هر سپین ږیري غم ماخه. حکومت والی په دې کې نه ده چې څوک کابل کې کښېني او ځان مسؤول نه کړو. ما نه مننه مه کوئ، دا یې ما مسؤلیت ده چې تاسو ته ورسي.
زیانمن شوی خلک وای د ولسمشر سفر د دوی لوګو غمونه را کم کړل او دوی ته ډاډ ورکړ.
ولسمشر صاحب راغلی او بس ډیر خوشاله زموږ زړونه پیدا شو. دا یو قسم بس ډیر خوشحال شو. داسې صبح وی الفاظ نشته چې مونږ بیان کو. داسې ولسمشر شي داسې د خلکو مصیبتونو باندې خپل ځان حاضر کی. ډیر مننه کو دا غینه.
د تیر شنبه او یک شنبه ورځو سخت واورو او برف کوچونو د نورستان سربیره د هیواد په نور ولایتونو کې هم خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي او د ډیرو سیمو سرکونه یې بند کړي دي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. ساعت 10:30 دی. د روانې خپرونې په دوام کې اونیز پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او مخکښې ښځې. خو اوس به رحمت الله افغان د دې ساعت لنډ خبرونه در واوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ناوخته په یو رسمي سفر د متحده عرب اماراتو پلازمینې ابوظبي ته ورسېد. د افغانستان جمهوری ریاست د هلمند په مرکز لخرګاه ښار کې پرونی انتحاري حمله غندلې او هغه یو تروریستي حمله وبلله. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی محمد نبی ساخیل د کرکټ نړیوال شورا لخوا د ورځنۍ لوبو د ګډ توپوهونکي او توپاچوونکي ترمنځ دوی مقام خپل کړی. د ایران د اطلاعات وزیر محمد علوی وای امنیتی ځواکونو 8 تنه توندلارې سنی مسلمانانې ولی چې غوښتلې د دغه هیواد د 1990 میلادي کال د اسلامي انقلاب په کلیزه حمله وکړي. د هند دفاع وزارت وای یو توغندی مندونکی ازمایلی ده په بری ازمایلی ده. دا توغندی د دې لپاره جوړ شوی چې د مقابل لوري وشتل سوی توغندی په هوا کې ویجاړ کړي. او د عراق د کورونا چارو وزارت وای د دغه هواد وتلی شویا مشر مقتدا الصدر د پلویانو او پولیسو ترمنځ په لانجو کې یو پولیس وژل سوی او نور ټپیان دي.
اوس هم مخکې تر دې چې مخکښې شزی او ژوند په شیبو کې پروګرامونه درواورو د ژوند رنگونه واوري.
د ژوند رنگونه.
نوم معصوم جان معصومی د خوست ولایت څخه یم.
خپل فیسبوک لری؟
لرم. فیسبوک زای استعمالوم او هر وخت استعمالوم.
معمولا فیسبوک کوم مطلب ګوري؟
خصوصا فیسبوک ز هغه مطلب ګورم چې زمونږ لپاره د استفاده وړ وي. سیاسي مطلب ګورم، ټولنیز مطلب ګورم، فرهنګي مطلب ګورم.
اره ورځ څومره وخت فیسبوک ته ورکې؟
سړی چې فیسبوک ته یو ځل سر ورکړه کنه اتمن یو څه وخت ضایع کوي. یعنی یو ست وخت دومره زای کی دا بخه با پوی نشه. کدی کورانه څخه پښتنه وکړي چې پلانای چیرته د څه کوي. نو اته خبره ده خبره بدرته وکړي چې بس هغه ده او فیسبوک ده. نه له خو خبري غو نه له بده خبري غو ناتمن بیکار خلک چې په بختیا ونه لري فیسبوک ته ډیر وخت ورکوي.
دیس کوم څوک باندې بيزنه چې خپل کار دی فیسبوک لپاره ورسته پاتې
دی. فیسبوک لپاره اول خو باید ځان پاره درته داس لمانه هم ډیر شي دی چې د فیسبوک په خاطر ډیر کارونه را نه پاتې شي. کنه بیا ورسته نو هڅه کوم چې خپل کارونه ډیر زر سرته ورسوم. نو زما په سر به نور ډیر ځوانان چې د فیسبوک وجه مهم کارونه ته پاتې.
مخکخې خزي
که زینب حیبت د شزو مخکخ یا پیاور شز چه تاسو دیر تجربه لری د شزو کمک ده پاره که ده چی مونگ سرات پا ده اگل ده خپل زان معرفی که دل پاره یا معلومات در که بیا ده خپل ده تاسو تجربه یا داس مرسته چی پا شزو که پا سیمه که کرده ده پا غوربند که مونگ تر معلومات ترشریک که.
من از
لکه چې تا ویل زما نوم زینب او هیبت تخلص کومه تقریبا 15 کاله کې چې زه معلمه یم ښوونکی یم او ټولنې کې غیظ د ښوونکي نور نقش هم لرم چې هغه نقشونه زما خپله په کلي کې دی چې هغه کلي کې چې زه خپله دندې مې سرته رسولی دی البته دا کار مسیح کې و چې هلته شوراګانې مې درلودلې او د دغه ښځینه شوراګانې د لارې ډېر کارونه مې هلته سرته رسولي چې دغه کارو څخه یا
کارو دپاره پختنه لرو خو د خپل معرفي کېدل دپاره کېدی شي چې خپل هغه وایي چې په کوم ځای کې تولد شوی ده او هغه سیمه کې څه شی ده بیا د تاسو مرسته او کارونه بیا بل پختنه لرو
مننه البته زه په تقریبا شپږ 50 کاله مخته په کورنۍ کې زیږیدلې مې چې هغه روشن فکره کورنۍ ده او هغه کورنۍ کې ما خپل ابتدایي تحصیلات په هماغه کلي کې غوربند ولسوالۍ کې مې سرته رسولو او پس هغه راغلم کابل ته او کابل ته د لیسې دورې مې عایشه درانی کې په سرته رسولو او پس هغه حقوق پوهنځي ته شامل شوم چې حقوق پوهنځي کې ما دوه کاله مې د تحصیلات مختیار پس دوه کالو ځینې اجتماعي او سیاسي مشکلات ما ته پیښ شل چې ما ونشل لکه نورو ښځو غوندې د خپل عالي تحصیلات مخته ورسم او پس هغه زما ښوونکی هم د زلیخا مکتب کې او په دغه جریان کې نور ولایت ته هم سفر کړی دی چې هغه کې هم البته زه خپل د ژوند ملګري سره چې هغه نظامي وظیفه درلودله ځینې ولایتو کې لاړم او جنګونو بیا موږ ته فرصت ورنه کړ لاړم خپل کلي ته او طالبانو وخت کې هلته ما د جنکو مکتب کې او هلته کورسونه مې درلودل هلته مې درس ورکړی دی او جنکو ته مې ډېر کومک کړی دی چې اندوز ما غږ اوري چې ډېری عالي تحصیلات هم لري او بهر دی او که دلته دی ټول دا معلومات لري چې ټولو ته مې درسونه ورکړي دي او هغو مې د سواد په زده کړې کې ډېر کومکونه مې ورسره کړي دي او پس دغه چې زه ما کلي کې بیا خپل دنده مې مخته سلام معلم وم پس د معلمینې البته نورې چارې مې سرته رسولي دي چې دا کار مسه او نور مسو کې کار کرده دا کار مسا دیره و ما تا پزرپور مسا چه خزو سرمی دیر کارو که و دیر شوروگانی میال تا جوری که و دنده شوروگانو طریقه نه زین پروژه خزو وقتی و پروژه که اولین تاریخ ده خزو چه غربان خزو و تلی کار یو مره جوری ده خپل ده کار طریقه لاستر آرله چه دیر خزو تا خوشحاله و خزو خوشحالی ده ما خوشحالی سبب گزیده او خزو تا خودکفایی درسونه و سلو د خپل د سرنوشت په حق له د خپل سوچ وکړه چې ډېر ماته تجربه پوره
هغه کارونه چې د ستاسو د ستاور اړه سرونه وي موږ سره شریک کړئ چې غټه غټه وي په جامعه کې په هغه کلی کې په غوربند کې ځینې ستونزې لري او نور ولایتو کې کار کړی ده هغه لاسترارونه چې غټه دي او مهمه دي موږ ته کېدای شي چې شریک وکړي
البته هغه لاسترارونه چې ما تجر مهمه قربان ولسوالي کې چنده تحول چې راغی زه هلته وم او د تحول سره چې دغه د اتیوم کال نه دوه اتیوم کال نه دخوا زالت څو کاله ما متجه جالب او چې خزه زین کارونه مثلا انتخابات ته می آگاهی ورکړه غوته انتخابات د دور دورې د کرزی صاحب کې البته خزه د زین معلوماتونه پیدا کړ چې خزه هم شي چې انتخابات کې سم واخلي او خزه ته کارتونه وویشل د انتخابات کارتونه ډیر ماته پزرپوري خزه راتل زه څو کومه کارت واخلم څو کومه او اما شبینه مرتا آگاهی ورکاله دو دوره نور انتخاباتو که ما دیتم زین آگاهی ورکاله چه تاس انتخابات که دستم واخه او پس داقه داکار مسته چه حالتم شوراگانیم جوره که شوراگان طریقه دیر پروژه و راغل که زتا و پروژه که خودکفایی درسونه الوصل و ساد و موزیک کرسونه و ادامه ورکله 15 کزی آقا کرس نفراغت وخصه چه آقا فراغت که دیر خوشحاله و کزی درسونه ازدکر او یا اجتماعی مرکز و چلتا اجتماعی مرکز که کزو کار کوه او دا 15 کلیون آلتراتل خیاطی گلدوزی او نور د سودو موزی پروژې د اچار او چتنی او نور مربا دا جوړول د خپل میوې نه د خپل د زین شان او بازار ته خرڅول چاند اوسم هغه اجتماعي مرکز هلته فعال دی او خزي هلته کار کوي.
دا څه خبر دی چې په سیمه کې ځینې افراطي وضعیت حاکم دی او توپک سالاري تر اوسه حاکم دی په محل کې امنیتي ستونزې ده او نور شیونه په دې حالت کې تاسو کوم ستونزې پکې مخامخ شوي نه وو که شوي وو نو هغه موږ سره شریک وکړئ او څنګه په دې لاره کې مبارزه درلوده؟
البته د بعد مرغه ټولنه کې دا جنجالونه ډېر دي او د ټولنه د پروان ولایت ځینې سیمو کې دا پرابلمونه ډېر دي. ښځو ته حق ورکول نه کېږي او ښځې ته ډېر په سپک نظر ګوري کورنۍ. چې زه خواهش میدادی چې نور ورونه دغه عادت خپله لرې کوي. ښځه هم انسان ده، ښځه هم یو موجود د ټولنې دی او ښځه هم شي چې ټولنې کې کار کوي. د خپل میندو ته وګوري، د خپل خویندو ته وګوري، خپل کورنۍ ته وګوري چې څومره تاسو ضرورت لري هغه ته باید ښځه تاسو په ملاتړ خپل اقتصاد کې باید تاسو سره کومک کوي، خپل ژوند کې تاسو سره کومک کوي. دا عادتونه باید لرې کړي تر کله پورې ښځه داسې خپل شي رټل شي او د ټولنې لرې ساتل شي. البته د غربان ښځې ډېرې عقب ماندګیانې لري، ډېرې او ډېر مشکلاتونه لري.
کوم ستونزې چې ډېر مهم وي تاسو د ژوند یو خطر وي ستاسو خاطرې دي چې موږ سره شریک وکړي په خاطرې په توګه؟
البته هلته جنجالونه ډېر ملدلي دي، خو یوه ډېره جالبه خاطره هغه وخت وه چې زه د وازغر د کلي نه کته راتلم، یو ټوپک سالار زما مخ ته ودرېده او زه ودرولم او نور د کلي ته رانشي او زه بل ورځې بیا هېڅ دفتر سره مشریم بیا لاړم هغه کلي ته چې لاړم بیا ودرېده راته وایي څونه سپینې سترګې ما نوم دې ووایمه چې ته څوک یې د کوم کلي یې د خاوند نوم دې ووایمه چې ته څوک یې
هغه ولې تهدید کوله؟
هغه دلته مه راځه د ښځو سره څه کار دی دی. ما ورته وویل او وروره ښځو سره مې دا کار دی چې دغه کلي ته پروژه د پروژه خو ښځې هم خواهش لري دلته څوک دا کار مخته دی. ما ته نور را نه شي دلته دا کار مونږ مالته د پروژې خو ضرر نه رسې نه او انجینران لږه ته مرازه انجینران لږه دلته ما بیا دفتر سره مې شریکه کړه انجینران لاړل هغه پروژه سر ته ورسېده بیا اما خلکو په مرسته هماغه تعهد چې راڅه کړی وه هماغه پروژه سر ته ورسېده لکن زه هېڅ ډار راته لاره را نه کړه دوه وارې بیا لاړم. مالې ته خو د کلي خلک دی نو دومره خو بې منطقه به نه چې ما باندې شلیکو کې مرمۍ شلیکه کې بیا دویم وارې بیا لاړم. بیا اندو ډیر جالبه خاطره ما ډیر خطر سم چې دوه ورځې تعدید شوم
استاسو مرستو چې په دې حق لچ شزو ته د خود کفایی په خاطر مبارزه درلوده د هغه موثریت څنګه و اوس په کله کې شزو سمره د هغه فکر سمره د هغه آگاهی اوچت شوه ده و استاس و کمکونه که سرنگ دیاغوی جوان اغیز در لوده
ما تا مهمه داده که زالتا نیم هم آقا دو دیر آگاهیان پیدا کرده در رهبری کرسون آقا دو تعقیب کرد او آقا دو پوشوه چه کسی هم نقص لری طول نکه در خپل نقص بانده باور پیدا شالتا و اندوس هم دماغ غگاوری آقا دو طول دیر معلوماتونه پیدا کرد. خیر ده که زنه یمه که شوراگان نشته خو آقا دو خودکفایی بانده باور پیدا کرد او در خپل نقص بانده طول نکه باور پیدا که. خیر ده که زین ورون آقا تا مزایمت هم که خدا یو گذار ده طول نه تیر بشی دا هم
د پیاوړې شیزې په توګه چې شیزو په کله کې په غربان کې په سیمه کې ډیره شیزو په تنگ دی سه احساس لري چې هغه ته مرسته کړې ده
د ما احساس داده چې هغه ته مې دا آگاهیانې ورکړې چې ښځه شي خپل کورنۍ ته ډیر بدلون راوړي او په خپل نقش باندې هغه دو باور پیدا کړی دی ځکه پس د دېرش کالو هلته یو ښځې هغو ته آگاهي ورکړه ګرڅ غوربان ډېر نږدې ولسوالي ده ولی د بده مرغه هغو ته هېڅ آگاهي نه درلودله د ټول نه هغه غرنۍ سیمې چې قولج و قولخول و او دا خیشک و دره وه هغو ته هېڅ آگاهي نه درلودله. انتخابات وکړې غل ټول رایې ورکړې دا ماته په یاد دی چې ټول رایې کې ګډون وکړه او د خپل کارتون را ول او دا یو پرمختګ و یو کامیابی و بریا ده ښځو.
اوس هم هغوی د ښځو ټولو په سیمه کې د دې قسم ستونزو ته اوس هم مخامخ دی؟
او نسبی او مخامخ دی البته، د کلیر یم اورم د کلیر نه چې ډیر جنجالونه دی هلته، خو څوک نشي دا مداخله وکړي فعلاً، ولی هلته حکومت لاسرسی نه لري. هغه کلیو کې چې ډیر دغه دی هلته حکومت لاسرسی نه، که حکومت لاسرسی ولري نو دا ستونزې به نه وي. حکومت چې لاسرسی نه لري حتمی نو دښمن هلته کار کوي. نو
د آخرین سوال په توګه ستاسو پیغام څه دی د دې ښځو چې تر اوسه هم تا غوندې جرأت نه کوي که ستونزه لري او ځان خودکفا نه بولي؟
آخری پیام می داده که زده چه خصو دی خپل دی جوان دی پرمختک دی پاره، خپل کورانه که خپل نقش باید ادا کری او که حکومت هم لاسرسی نلری دی خپل اقتصاد دی پاره، دی خپل کورانه دی پاره باید نارنه سره اوگه پا اوگه کار رو که نارنه بیا کار دی خزی منی، ولی خپل کورانه پا چارچه و کار که بیرون نمانی دی غربان خزی طول نه، او دی خپل نقش باید خپل کورانه تا هر طول افغانستان که خپل نقش باید ادا که و کاره که چه خزم یو انسان ده، خزم در ټولنه غړی ده او خزه د کورنۍ غړی ده، یو د خزه د مور په صفت، خزه د خور په صفت، خزه د کورنۍ خزه په صفت باید خپل نقش ادا کړي او کورنۍ ته ښکاره کړي چې د دې نقش باید قوي ووسیږي.
تاسو مننه کوو زینب هیبت د پیاوړي ښځو په توګه، ډیره مننه.
تاسو نه مننه نوایش چې د ما حق د خزه په توګه خپل رادیو نه پورته کړي.
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. موږ هر ورځ لیکو، لیکلولو او د لیک پر لیکنی نورو ته ټینګار کوو. دا ځکه چې لیک د علم د انتقال یو ښه او غوره وسیله ده، او هر هغه څوک چې لیکل وکړي او د لیک لوست وکړي نو موږ یې باسواد بولو. زموږ د ټولنې ټولې علمي او رسمي چارې د لیک پورې مستقیمه اړیکه لري، او که چیرې لیک ونه وسي نو ښایي انساني ژوند له ګڼو ستونزو او کړاوونو سره مخ شي. د لیک تاریخ تر کومه رسی، ارزښت یې څه دی، او د لیک ډولونه کوم دي؟ دا به په نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کې جواب شي. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړي او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، د لیک د پیدایښت تاریخ د انسان د پیدایښت له تاریخ سره ذاتی تړاو او پیوند لري چې د ټولنې د پرمختګ او ترقۍ سره یې په موازي ډول پرمختګ او تکامل کړی دی، او تر دې شکل را رسیدلی چې نن زموږ او ستاسې په لاس کې قرار لري. د لیک پیدایښت اسلامي پوهان د آدم علیه السلام د پیدایښت پورې تړلی او وایي کله چې آدم علیه السلام ځمکې ته راغلی نو لیک یې پیل کړ، او له ده وروسته ادریس علیه السلام د قلم په وسیله په خپلو ګوتو لیک کړی دی. د کابل پوهنتون استاده پوهندویه ډاکټره زرغونه زیور وایي چې د لیک په اړه یو شمیر پوهان افسانوي نظریات لري، او وایي کله چې د پیشدادیانو په مقابله کې دیوانو ماتې وخوړه نو د ماتې په صورت کې هغوی ته لیک ور وښود. نوموړی د لیک د تاریخ په اړه وایي
د شواهدو په لحاظ که څه هم د بشر تاریخ په زرګونو کلونو او پیړیو ته رسیږي، مګر د لیک تاریخ ډېر راوروسته دی چې د تقریبا شاوخوا 15,000 او په دې شاوخوا کې د لیک تاریخ خودل شوی دی. خو په ځینو هغه کې ماخذونو کې داسې وایي چې د 10,000 او 15,000 په شاوخوا کې د لیک تاریخ ثبت شوی دی.
د ډاکټر زرغونی په خبره چې لیک د تاریخ په اوږدو کې ځانګړي مراحل طی کړي او له همدې امله بیلابیل ډولونه یې رامنځته شوي دي.
او دغه لیک چې منګ اوس لرو یا اوس رواج دي، دا لیکونه په دې شکل نه و لکه دا اوس چې رواج لري. دا لیکونه په اول سر کې د بشر اختراع شوي وه، دوی اشاروي افهام و تفهیم درلود. بیا د دې اشارو نه د دې دپاره چې دوی یو سند یا څه شی ولري، دوی تصویري لیکونه جوړ کړل. تصویري څه معنا؟ په دې معنا چې د شیانو تصویرونه بکړل، مثلا د مرغانو یا د ونو یا د انسانانو هماغه شکلونه به رسمول. هغه رسمونه ورو ورو بیا دوی په دې نښو باندې بدل شو، چې دا چون هغه خو مشکله وه چې د هر شي دپاره دوی تصویر یا رسم وکړي. بیا هغه ورو ورو په تاریخ په اوږدو کې دا تصویرونه هغه شو په نحو باندې بدل شو، چې بیا بالاخره د میخي خط دغه مسر هغه لیکونه چې رامنځته شو، چې یو سومری لیک رامنځته راغی. بیا ورپسې مصري لیک رامنځته شو، بیا چینایي لیک رامنځته شو، او د هغې نه وروسته بیا فینیقیانو لیک رامنځته شو، چې دا لیکونه ورو ورو هغه خپل اشکال رابدلولو. بالاخره یونانی لیک دود یا لیک رامنځته شو.
نوموړی وایي چې لیک پوهانو د نړۍ لیکنیز پرمختیایي بهیر په څلورو پړاوونو کې څېړلی دی، چې عبارت دی له جمله ایز لیک، کلمه ایز لیک، څپه ایز لیک او آوازی لیک څخه. اغل زیور زیاتوي چې لیک د خپل ځانګړي ارزښت له مخې په ټوله نړۍ کې واکمن توک دی، او کچيري لیک ونه وسی خای ژبه د مارک له ګواخ سره مخ شي.
څنګه چې موږ ګورو زمونږ په ټوله نه کې یا په ټولنیز ژوند کې ژبه یو مهم توک دی، او هغه د افهام او تفهیم توک دی، او غیر د افهام او تفهیم نه نور مسائل هم په دې پورې اړه لري. خو ژبه یو ژبه تیریدونکې ده، مثلا وینا ده، خبرې کېږي، هغه بالاخره د منځه ځي. مګر لیک داسې یو شی دی چې هغه پاتې کېږي، په آثار پاتې کېږي. او د لیک په واسطه همدغه لیک دی چې د نننۍ ټول د علومو پرمختیایي بهیر مثلا د یو ځای نه بل ځای ته انتقالېږي. او د لیک په واسطه کولی شي چې علم دوی خبرایي.
د زرغونی په خبره په نړۍ کې د لیک ډولونه زیات دي، خو هر لیک په داخلي جوړښت کې هم ځانګړي سبکونه لري چې دا چاره تر ډیره د خطاطانو پورې اړوند کیږي. خطاطه شکوفه الکوزی چې د لیک په برخه کې زده کړې کوي وایي چې لیک ځانګړي سبکونه لري.
ورته کوم خط دی چې په هر سیمستر کې تقسیمېږي، مثلا اول سیمستر کې نستعلیق یا شکست خط وایي، دوم سیمستر کې نسخ خط وایي چې په خپل قرآن شریف کې دی، خپل ختم کوفي خط دی، مثلا نستعلیق دی، شکست دی، نسخ خط دی. نسخ خط چې لکه قرآن شریف کې استعمال ډیر غټ دی، ځای ډیر نسی، او دا واضح دی سترګو د دې د پاره شدي چې مثلا غټ لیکل شوی دی او واضح دی سترګې نه ځای پکېږي. دا نور خطونه نستعلیق خوشکست د به فاصله کم نسی، او ډیر سره جنجال بندي، مثلا ډیر سره په ډیزاین او ډیکور ډیر مشکلې، تر څو چې هغه نفر د نستعلیق یا نسخ خط نه ویلي هغه امکان نه ست چې هغه خط وي. او نسخ چې بیا دی هر څوک ویلی سي واضح دی.
د نوموړې په خبره چې د لیک سبکونه د عربي ژبې په لیک دود کې کارول کیږي، نوموړې د لیک د تاریخ په اړه وایي چې د وحی راتک په خپل د لیک د موجودیت گواهی ورکوي.
چې اول چې خط را لې پر د اډوک باندې چې خط لیکل وی، اول سر اغه مثلا د خپل رما یا د پسونو د شان چې حسابوله اغه پر د اډوکو باندې به داسې خط کوي چې نه دونه اس لرم یا زدونه حیوانات را سره دي. دا الته محاسبه کول بیا مرور د زمان خط پیدا سو، چې اولین خط پر د دبره باندې لیکل سو، بعد اغه اډوکو اولین خط پر دبره باندې لیکل سو. د اسلام د نگاه سره وګورو، اصلا د وحی چراله او د قران شریف او د مثلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټول قران شریف چې سره یو ځای کې او ناشته سو، تهداب د دې خط ټول مسلمانان ته په دې خاطر ارزښ هم لري او راته کومه کوم کړي که خط نه وای وس د هدایت چې د قران شریف څخه راغلي نسوي مکول چې دغه مشتراور سيږي. دغه یو غټ کمال
دغه دغه د چی اثر ژوندې ساتي. مثلا حافظ بابا یا رحمان بابا دا ټول خپل د خط په لحاظ باندې یا د شعر په لحاظ باندې چې د دې اثر پاتې دي تر نن ورځ پورې په زړونو کې ژوندې دي. ما خپل خط د دې خاطر چې نسخ دی واضح دی او په مکتب کې چې هر کم مثلا نازيري بو یا هر ژورنال دار موضوع چې بو د مالیکل چې واضح سی او پرنټول به ټول شاګردان ته ورکول. بیا د شایسته لحاظ تمرین غواړي. د مشق خط ما تقریبا یو کال تمرین وکي ظرف دی یو کال کې شایسته سو خپل تمرین د لحاظ
د اغلی الکوزی په خبره چی لیک په دوه مفاهیم خاص او عام سره بیلیدای شي او دا نظر تر ډیره د یونانی لیک موهانو د نظریه پر بنسټ رامنځته شوی دی. قمرالدین چوشتی چی خطاطی کوي نوموړی د لیک په ارزښت او په افغانی فرهنګ کې پر موجودیت خبرې کوي. وای
سره وخت کاله کیږي چې په خط کې اخته یم، خطات سلایم، خط او خطاطی چې مونږ د فرهنګ یو سیره ده. مونږ کولای شو چې د خط په واسطه خپل مرام او مقصد خپل شخص ته انتقال وو. په همدې لحاظ خط زمونږ په فرهنګ کې یو اساسی رول لري. خط خود څو رقمه دی؟ تقریبا شپږ نوع خط معمول وو، لکه محقق، رقا، نسخه، تعلیق او نور. او روز در عجم چه مونگ عجم یو کوشش بکر چه ده شپگ نو خط که چه مخ که ایجاد چه بو لکه نسخه و تعلیق افغانان کولشو بس یا بلا خط اختراع کل چه نستعلیق نومیده. زمون پا طولنه که اوز نستعلیق او شکسته معمول دی او کولای شو په نسخ هم باندی خط اولی کو چه قرآن کریم ده نسخ پا خط که لیکل شمیدی چه ده لوستل و پا وقت که آسان طریقه ده. پا همدی لحاظ خط نسخه که ده قرآنی خط هم نومیده.
ده زیاتوی چه ده پختو جبی ده لیک دود سبکونه لعربی جبی چخه را غلیدیم. د لیکنې په برخه کې هر کس کوښښ کوي چې ښه لیک ولري، مګر د ځینو کسانو لیکونه بیا دومره خراب وي چې لوست یې سخت وي. ډاکټر متوفا یونسی بیا وایي چې د اکثر ډاکټرانو لیکونه خراب وي. دا چې ولې هغه به یې په خپله ځواب کړي او هم به راته ووایي چې د ښه لیک درلودلو لاملونه څه وي.
د ډاکټرانو خط په عمومي صورت سره د ډېری ډاکټرانو خط د لوستلو وړ نه وي. دا معموله ده. زه خو لاملونه دا ګڼم چې د ډاکټر صاحبان چې کله په فاکولټه کې درسونه وایي، مثلا زموږ په دوره کې مونږ به ډیر نوټونه لیکل او دا نوټونه به ډیر چټک لیکل، نو په چټک لیکنه کې خط سم نه راځي. او بل دا چې ډاکټر صاحبان کتنځینو کې پروختونونو کې زیات لیکنو سره سره کار لري، لیکي مثلا دوسیه لیکه، مثلا نسخه لیکه، او سره نه لري، بس کوشش کوي چې هر شی مخفف ولیکي او زړی ولیکي، بس هر رقم چې ولیک مغسی زړی مغسی لیکي. زما په نظر یو خدا ده چې دغه لیکل هم په دماغ یا په مغز کې یو مرکز لري. ډیر داسې کسان چې ډیر ښکلي لیکونه لیکي، یعنی لیکنې داسې لکه ته به وایې چې ماشیني لیکل شوي، او ځینې کسان استعداد زیات لري خو لیکنې ډېرې ګډې وړي لکه ډاکټرانو. خو دا هم د دماغ هغه برخه پورې اړه لري چې هغه د لیک مربوط ده. یعنی د چا د لیک برخه چې په دماغ کې ډیره پیوړی او ډیر وده کړي، هغه کسانو لیکونه ډیر خي. او دا له ماشومتوب نه په ماشوم باندې چې کار وشي، مثلا د خطاطی هنر تعقیب کی کار وسره وشي، د لیک برخه په دماغ کې وده کوي او نمو کوي او لیکي خرځي.
ډاکټر یونسی خپل شخصي تجربه ته په اشاره وایي.
خپل زما خط به دونه بند نه، خو بیا هم کله چې زما سلوم دا غیر را پدی خو زه اوس فکر کوم چې لیک به پکې بدلون راغلی. ما هم مخففات شروع کړی خو ما خط همیشه لوستل کیږي. زه داسې ډیر کسان پیژنم، مثلا زه په خپل کتنځی کې چې کله د نور ډاکټرانو نسخه راوړی، زه چې ګورم هیڅ په اکثرو درملو زه نه پیږم. مثلا دی چې زه درملو سره آشنا یم، مسلکي کسم یم، خو زه په درملو نه پیږم. بیا له نارو نه د دوی درمل راغواړم چې کوم درمل یې درکړي، چې درمل له مخې وپوهېږم چې دا کوم درمل دي. په خطونو اکثره زه نه پوهېږم. ښایسته لیک هغه ده چې ټول حروف، ټیکي، نقاط دي هغه پکې مراد او د لستلو وړي. بیا لیکنې هم ځان ته خپل ځانګړنې لري، لیک دودونه توپیر لري سره. مثلا ځینې خاص خطونه لیکونه داسې چې شکست لیکونه وي، ځینې داسې چې چاپی لیکنې لکه د ټایپ غوندې چې ټایپیږي.
درنو اوریدونکو دا ود دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ نه نه خبرونه په همدې ځای پای ته رسید. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویپانه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.